قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په ایسوی په دې خبرونه کې لمړی پام وکړئ د خبرونو لندیسته
ناروی د بین الافغانی مذاکرات کوربتوب ته چمتووالی خودره ده د هند کشمیر په ځینو برخو کې حالات بیرته نارمل شوي دي او روسیې په امریکا د راکټ د ازمویلو له کبله انتقاد کړی دی
قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته با دا رپورټونه هم واوري چې افغانان په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د بیا اخیستلو ورځ په ملي جوش او جذبې سره لمانځي په کندز کې ځوانان وایي چې د سولې له موافقې وروسته باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې امریکایي چارواکي وایي تر هغو چې چین د هنګ کانګ په اړه خپلې ژمنې عملي نه کړي بیجنګ به له واشنګټن سره د تجارتي قرارداد په کولو بریالی نسی خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خدم او وحید الله فیضی تستوی
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان لپاره د ناروی خاص استازي پیر البرت الساس په افغانستان کې د سولې په حق له د بین الافغانی مذاکراتو د کوربتوب او په دې برخه کې د جرمني په همکاري د نورو اسانتیاو د چمتووالي ډاټ ورکړی دی البرت ارساس نن د ملي والد حکومت د اجرایی رئیس عبدالله او د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت د وزیر سلام رحیمی سره جلا جلا کتلې دي د سولې د چارو د وزارت نطاقې ناجی انوري ویلي دي چې اجرایی ریاست وایي چې ښاغلی ارساس له عبدالله سره په غونډه کې ټینګار کړی دی چې ناروې په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی او په دې برخه کې به خپله همکاري ونسپموي بیان وایي دواړو لورو په افغانستان کې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو هم خبرې کړې دي
امریکا له افغانستان سره د 125 میلیون ډالرو
بشري مرسته وکړه د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې له بې ځایه شویو سیلاب ځپلو راستنیدونکو مهاجرو او نورو اړو افغانانو سره د 125 میلیون ډالرو بشري مرسته وکړه په کابل کې د امریکا سفارت د سه شنبې په ورځ په وی اعلامیه کې ویلي چې له دې مرستې سره په روان عیسوي کال کې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو کچه 190 میلیون ډالر ته رسیدلې ده ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو په دې مالی مرستې په اضطراري حالاتو کې خلکو ته خواړه د څښاک صحي اوبه دارو درمل سرپنا او آمدشن راستنیدونکو مهاجر ته د کار روزګار خونې او روزنې او نورو اسانتیاو په برابرولو ولګول شي د امریکا د سفارت اعلامیه وایي د زیاتو زیانمنو شو افغانانو سره د عاجلو مرستو لپاره د نړیوال ټولنې زیات ملاتړ ته اړتیا ده
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي وسلوالو طالبانو بیګا د اسد د میاشتې په 9 د کابل د ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی سوځولې ده د دغه وزارت نطاق نصرت رحیمی نن د امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو کسانو د بویازار په نوم د نجونو خونځي ته د شپې اور اچولې ده د خونځي ډېره برخه سوځېدلې ده نصرت رحیمی ویلي دي طالبانو د دې خونځي ساتونکي تړلي وو وروسته یې دغه خونځي ته اور اچولې ده خو چاته پکې زیان نه دی رسېدلې وسلوالو طالبانو د خونځي د سوځولو په حق له ویلي دي چې دوی په دغه کار کې لاس نه لري د افغانستان د پوهنې وزارت هم د خونځي د سوځولو په حق له اندېښنه ښودلې ده
د هندي کشمیر په ځینو برخو کې حالات بیرته نورمال شوي دي خو پولیس اوس هم هر څه په دقت څاري له تیرو څه باندې دوه اونیو را په دې خوا د هند حکومت په کشمیر کې محدودیتونه لګولي دي په سرینګر کې حکومت حتی د څلور نه د زیاتو کسانو په غونډېدو بندیز لګولی دی په زیاتو ځایونو کې سړکونه هم بند کړي دي او څه باندې 1500 سیاستمداران مشران او مبارزین توقف کړي دي د جمو او راجوري په سیمو کې خوانزي بیرته پرانیستل شوې دي پرون د امریکا جمهور رئیس ترامپ د هند صدر اعظم مودي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفون کې د کشمیر په کاشاله او دوه اړخیزو مسایلو تفصیلی خبرې کړې دي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استډیو نه اوري د مهاجرو د غورنې یو خیریه مؤسسه وایي د تلیواله د چې د ایټالوي چارواکو لارښوونې ته له پاملرنې نه پرته د لمپادوسا په ټاپو کې مهاجر د کشتۍ نه ښکته کی په دغه کشتۍ کې قریب 100 تنه سپاره دي او د 19 ورځو رئیس د ایټالیا په سواحلو کې لنګر اچولو ته د کشتۍ انتظار باسي د دې خیریه مؤسسې چارواکو ویلي دي ځینې مهاجر ناروغ دي یو شمېر ځان وژني او نږدې ده چې نورې په ذهني خلل گرفتار شي همداشان یو بل کشتی چې د فرانسې د بی سرحد ډاکټرانو خیریه مؤسسه چلوي او د سودان 315 پته ماجر په کسپاره دي په یو امن بندر کې لنګر اچولو ته انتظار ده.
په خرطوم کې د سودان د پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر د اداري فساد په تور محاکمه روانه ده. بشیر څلور میاشتې مخکې په پوځي کودتا کې لواکه لری کړای شو. بشیر چې 1.5 کاله پر سودانیانو حکومت کړي په مالی فساد تورن دي. عمر البشیر د شنبه په ورځ محکمې ته وروستل شو. دغه سیاستمدار څرنګوال ته ویل چې د سعودي عربستان په میلیونونه ډالر نقد پیسې اخیستې دي، خو د بشیر وکیل وایي چې موکل به د فساد تورنه ونه مني. ځینو سودانیانو امریکا غږ ته ویلي چې پخوانی ولسمشر باید د ډلیزې وژنې او قتلونو په خاطر محاکمه شي.
د امریکا متحده ایالاتو په مدیترانه کې یو شمیر مستقلو ادارو ته خبرداری ورکړی دی چې د ایران د تیلو د ټانکر سره همکاري ونه کړي. دا ټانکر د یکشنبه په ورځ په جبل طارق کې له قید آزاد کړی شو او اوس د یونان په لور روان دی. دغه ټانکر شاوخوا یو میاشت مخکې په سوریه د نړیوالو بندیزونو د سرغړونې له امله درول شوی و. د جبل طارق د مستعمرې اعلی وزیر فابیان پیکاردو ویلی دی چې ایران ژمنه کړې ده چې تیل به سوریه ته نه وړل کیږي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې دا بیړۍ د ایران په سپای پاسداران انقلاب پورې اړه لري. دا اداره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دهشتګرو د سازمان په نوم نومولې ده.
امریکایي چارواکي وایي تر څو چې چین د هانګ کانګ په اړه خپل ژمنې عملی نه کړي، بیجنګ به له واشنگټن سره تجارتي قرارداد ونه کړي. همدارنګه په هانګ کانګ کې د سختو اعتراضونو په دوام د دغې سیمې مشر کاری لام وایي چې له معترضینو سره د اختلافونو د ختمولو لپاره خبرو ته کښیني.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیونه غږیږو، د نړۍ خبرونه اوري. د روسیې د سمندري ازموینو په ځای کې د یوې مرموزې چاودنې نه څو ورځې وروسته چې د اتومي وړانګو د ثبتولو سټیشنونه یې له کاره غورځولي، دا اندېښنه پیدا شوې ده چې ماسکاو د دې چاودنې د پراخ زیان په باره کې چې 15 کسه پکې وژل شوي دي څه نه وایي. چارواکي وایي د اتومي ازموینو د بندولو د تړون سازمان چې مرکزی دفتر په ویانا کې دی ویلي دي چې په روسیه کې د سار 15 سټیشنونو کې سلورو په مرموزه توګه د معلوماتو انتقالول بند کړي دي. د دغه سازمان رئیس په ټویټر کې لیکلي دي چې دوه سټیشنونه د تخنیکی ستونزو له امله له کاره لوېدلي دي.
روسیې نن په امریکا د راکټ د ازمایلو له کبله انتقاد کړی چې د دې دوه هیوادونو ترمنځ د وسلو د تړون په اساس دغه سي ازموینې تر د تیرو دریو هفتو پورې بندې وي. د روسي دولتي خبري ارژانس تاس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګي ریباکوف له قوله وایي دا څرګنده ده چې د امریکا د نظامي تاوتریخوالي د زیاتېدو لپاره دا اقدام کړی دی. ریباکوف وویل روسیه به د وسلو قیمتي مسابقې ته لاس ونه چوي.
او هند نن یو سټلایټ چې انسان پکې نشته په شمسی مدار کې واچاو او د فضایي پروګرام لپاره دی او تاریخي بری په لور مهم ګام واخیست. د چندریان 2 په نوم دغه سټلایټ چې 1.1 میلیون ډالر اور باندې لګیدلی دی قریب یو میاشت مخکې خارجي فضا ته توغول شوه. دغه سټلایټ به دوه هفتې د سپوږمۍ په مدار کې تاویږي را تاویږي او بیا به وکرم لاندر د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کوزشي. دغه سټلایټ به د پرګیان په نوم یو وړوکی ماشين خوشي کی هغه به سوار لسرځي د سپوږمۍ په سطح کې وګرځي او د سپوږمۍ نقشه به جوړه کړي. کچیر دغه سټلایټ د تقسیم اوقات مطابق یعنی د سپتمبر په 1 په بریالیتوب په سپوږمۍ کې ښکته شي، نو هند به د امریکا، روسیې او چین سره یوځای شي. دا یوازینی درې ملکونه دي چې فضايي بیړۍ په سپوږمۍ کې ښکته شوي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل.
قدر مون اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. په دې خبرونه کې زموږ اکثره مطالب د افغانان په افغانستان کې د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د ورځې د لمانځلو په باره کې دي. خو لومړی راځو د رپورټ چې ارګ وایي سش کال به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د دغه هیواد استازیتوب وکړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي استول د جمهور رئیس په واکونو کې راځي. په دې باره کې به نور تفصیل زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل راکړي. قدرمن اوریدونکو اکرام شنواری زموږ سره د کابل څخه په لین کې دی. شنواری صاحب سلام علیکم. مخکې مې وویل چې ستاسو د راپورټ هغه تفصیل مې وویل چې ارګوای سش کال به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې دغه هیواد استازیتوب وکړي. که تاسې په دې باره کې نور معلومات راکړئ مهرباني وکړئ.
بله، نن د افغانستان د جمهوریت ستوان صدیق صدیقی خبرالان ته ویل چې حکومت پریکړه کړې ده چې سکل به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، معذرت غواړم، د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې چې د روان کال د سپتمبر په 12مه به جوړه شي، سلار او یو مغونډه کې به د افغانستان په ازادي توپ ښاغلی محیب برخه واخلي. همداشان صدیق صدیقی ویل چې حکومت دا پریکړه کړې ده او خپل جمهوریت غني د ځینو مصروفیتونو له امله په دې غونډه کې ګډون نشي کولی. تاسو به یادی شي تیر کال او وړم کال سرور دانش او ښاغلی عبدالله په دغو غونډو کې ګډون کړی و. البته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په ولسم باندې جوړیږي چې د دغې غونډې یوسه په افغانستان کې د جمهوریت ټاکنې کېږي. افغان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې ځینې د حکومت مخالف سیاسین دا ګڼي چې د جمهوریت غني د دې له امله چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر را روان ټاکنو کې د جمهوریت د ایجل عبدالله څخه ملاتړ کوي، نو ځکه هغه نه لري کړی او ښاغلی محیب هلته تاسو د ښاغلي محیب او د امریکا چارواکو ترمنځ د ستونزو او د ننریزو خبرونه هم خبر وي. خو د افغانستان د چارو کارپوهان دا ګڼي چې نیویورک ته ډېر دغسې کسان ځي چې هلته د امریکا سره اړیکې ښه نه وي او حتی د امریکانو په مخ په دښمنانو شمېرل کېږي، او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله په نیویورک کې ده او پکې برخه اخلي. البته دا په داسې حال کې چې افغان حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې د ګمارونو د ځینو سرغړونو په اړه یو دولتي پلاوی هم ټاکلی دی. حکومت دا پلاوی وروسته لاغه ټاکلی چې د میک په نامه د یو د سار او د سار یو اداري په دغه وزارت کې د ځینو غیر قانوني کړنو خبر ورکړی و. البته دا هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې جمهوریت ټاکنې دي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر روان ټاکنو کې د ښاغلي عبدالله په خوا ولاړ دی.
بله بله، ډېر مننه ستاسو څخه محترم اکرام شنواری صاحب. همدا اوس زموږ سره خبریال ممتاز بهیر هم پلین کې دی چې دی وایي چې د ښځو د حقونو فعالان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو په ورځ د ښځینه رایې ورکوونکو د انځور اخیستلو ته په غبرګون کې وایي چې دا اقدام د په انتخاباتو کې د شفافیت لامل سي، خو ورسته به خو ورسره به هم د ښځو د ګډون کچه راټیټه سي. نور تفصیل به اوس زموږ خبریال ممتاز بهیر په لین کې دی د دغه خبره معلومات واخلو. ممتاز بهیر سي په خیر راغلاس، مهرباني وکړئ.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان په راتلونکو جمهوریت انتخاباتو کې د رای ورکولو پر مهال د خزینه رای ورکونکو د انزور اخیستلو په اړه د انتخاباتو کمیسون تازه پریکړه ته په غبرګون کې وایي چې دا اقدام منفي او مثبت اړخونه لري. د ښځو د حقونو فعال مدینه سادات امریکا غږ ته وویل چې کله یوې خوا د انتخاباتو د کمیسون دا اقدام په انتخاباتو کې د شفافیت لامل کېږي، خو سره به په دغه هیواد کې د دودیزو ستونزو له امله په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون کچه هم راټیټه شي. په همدې حال کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ یا فیفا هم د انتخاباتو د کمیسون د اقدام د درغلۍ او د مخنیوي په برخه کې مهم ګڼي، خو وایي چې کمیسون باید لږ تر لږه دوه میاشتې مخکې په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړی وای. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې دا اقدام به د هغو رایو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي چې له دې مخکې نارینه او د ښځو په نیابت په صندوقونو کې اچولي، خو دغه دودیزو ستونزو له امله په ټولنه کې د ښځو د ګډون کچه به ورسره راټیټه شي او دا به یو جدي ستونزه وي په راتلونکو انتخاباتو کې. خو په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د شفافیت لپاره د ښځو په ګډون د ټولو رای ورکونکو د مخ او تذکيري او همداشان د ګوتو د سکن اخیستل جبري دي. د انتخابات د کمیسون کمشنر رحیمه ظریفی ویل چې د خزینه رای ورکونکو لپاره په مرکزونو او محلاتو کې خزینه کارکونکي په دندو ګمارل کیږي او انځورونه هم د ښځو لخوا اخیستل کیږي. هغې ډاډ ورکړ چې د ټولو رای ورکونکو انځورونه او نور اسناد خوندي ساتل کیږي.
بله بله بله، ډېر مننه ستاسو څخه محترم ممتاز بهیر صاحب چې تاسو موږ ته معلومات راکوئ او رپورټ مو راکوئ په دې باره کې. خو بیا هم موږ بل رپورټ لرو چې د افغانستان حکومت وایي چې داعش ډلې په دې وروستیو کې د ملکي وګړو په وژلو لاس پورې کړي او دا ډله ورځ تر بلې په یو تهدید بدلیږي. نو زموږ همکار وحید فیضي هم دا اوس په سټوډیو کې دی، دی به نور معلومات تاسو ته درکړي.
بالکل، نن د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار دفتر وویل چې داعش ډله چې په دې وروستیو کې تهدیدونه زیات شوي دي او په ملکي وګړو باندې بریدونه کوي، دا یو نړیوال تهدید دی او د دې لپاره چې د دې ډلې مخه ونیول شي او لمنځ لاړ شي نو نړیوالې اجماع ته اړتیا ده. د دغه خبرې نن د ملي امنیت د شورا د سلاکار د دفتر ویان کبیر حقمل رسنیو ته په لیګلی پیغام کړی دی. د یو بل خبر لمخې ولسمشر غنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ویلي چې د سولې تر ټینګېدو پورې په ټول قوت له هر ډول تهدید سره د مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د څرګندونې د کورنۍ چار وزارت د ملي پولیسو د سوق او ادارې په مرکز کې کړې دي. ښاغلی غنی وایي جمهوریت امنیتي او دفاعي قواوې د معاملې وړ نه دي او د سولې پروسې رهبري له دوی سره ده. ښاغلی غنی زیاتوي د امنیتي ځواکونو په خاطر د سولې په مذاکراتو کې په قوي دریس کې یو او د سولې تر ټینګېدو پورې دي پولیس په ټول قوت سره جنگ ته دوام ورکړي.
کورمودان ډېر مننه وحید الله فیضي صاحب. لکه څنګه چې بله قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوري، خو اوس به د خبرونې په لړ کې زیبا خادم تاسو ته د خبرونو لنډیز ووایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تخنیکی معذر له کبله زیاتره پر خبرونه او رپورټونه به وانهوري، خو کوشش کوو چې مهم مطالب در ورسو. ناروی د بین الافغانی مذاکراتو کوربتوب ته چمتووالی خوده دی. د افغانستان لپاره د ناروی خاص استازي پیر البرت اساس په افغانستان کې د سولې په حق له د بین الافغانی مذاکراتو د کوربتوب او په دغه برخه کې د جرمني په همکاري د نورو اسانتیاو د چمتووالی ډاټ ورکړی دی. البرت ارساس نن د ملي یووالي د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت د وزیر سلام رحیمی سره جلا جلا کتلی. د سولې د چارو د وزارت نطاق ناجی انوری هم په دې باره کې خبرې کړې دي. اجرایه ریاست په اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی ارساس د عبدالله سره په غونډه کې ټینګار کړی دی چې ناروې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي ده او په دې برخه کې به خپله همکاري ونسپموي. بیان وایي دواړو خواوو په افغانستان کې د جمهوري ریاست پر کو انتخاباتو باندې هم خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د بیزایا شو سیلاب زپلو راستنیدونکو مهاجرو او نورو افغانانو سره قریب 15 میلیون ډالر بشری مرسته کړې ده. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دې مرستې سره په روانې سوي کال کې د افغانستان سره د امریکا د بشری مرستو اندازه 190 میلیون ډالر ته رسیدلې ده. تاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو په دې مالی مرستې په استراری حالاتو کې خلکو ته خواړه د سخاکوبو درو درمل سرپناه او داشان راستنیدونکو مهاجرو ته د کار روزګار خوونی او روزنی او نورو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وشي. د امریکا د سفارت اعلامیه وایي چې د زیاتو زیانمنو شوو افغانانو سره د عاجل مرستو لپاره د نړیوال ټولنې زیات ملاتړ او طرفداري ته ضرورت دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې وسلوالو طالبانو بیګا د اسد د میاشتې په 19مه د کابل د ولایت د شکرداری په ولسوالۍ کې د جنکو یو خونځای سوځولی دی. د دې وزارت نطاق نصرت رحیمی نن د امریکا غږ ته وویل وسلوالو کسانو د بویازار په نوم د نجونو دغه خونځي ته د شپې اور اچولی دی. د خونځي ډیره برخه سوځېدلې ده. طالبانو ویلي دي چې طالبانو د دې خونځي ساتونکو تړلی وو، وروسته یې دغه خونځي ته اور اچولې ده، خو کوم چاته پکې زیان نه دی رسیدلې. دا خبره نصرت رحیمی کړې ده. وسلوالو طالبانو د خونځي د سوځولو په حق له ویلي دي چې دوی په دغه کار کې لاس نه لري. د افغانستان د پوهنې وزارت هم د خونځي د سوځولو په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې حالات بیرته نورمال شوي دي، خو پولیس وایي ارسه په دقت ساري. له تیرو سه باندې دوه هفتو را په دې خوا د هند حکومت په کشمیر کې محدودیتونه لګولې دي. په سرینګر کې حکومت حتی د څلورو نه د زیاتو کسانو په غونډېدو بندیز لګولی دی. په زیاترو ځایونو کې سړکونه بند کړي دي او سه باندې 1500 سیاستمداران، مشران او مبارزین توقیف کړي دي. د جمو او راجوري په سیمو کې ښوونځي بیرته پرانستل شوي دي. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د هند صدر اعظم مودي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره په تلیفون کې د کشمیر په کشالي او دو اړخیزو مسلو باندې تفصیلي خبرې کړې دي. د سیمې نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه اوري. د مهاجرو د ژغورنې او خیریه مؤسسه وایي دې ته لیواله ده چې د ایټالوي چارواکو لارښوونې ته د پاملرنې نه پرته د لمپادوسا په ټاپو کې مهاجر د کشتۍ نه راښکته کړي. په دغه کشتۍ کې قریب 100 تنه سپاره دي او د 19 ورځو راهیسې د ایټالیې په سواحلو کې دغه کشتۍ لنګر اچولو ته انتظار وباسي. د دې خیریه مؤسسې چارواکو ویلي دي چې ځینې مهاجر ناروغه دي، یو شمېر ځانونه وژني او نږدې ده چې نور په ذهني خلل گرفتار شي. همداشان یوه بله کشتۍ چې د فرانسې د بې سرحده ډاکترانو خیریه مؤسسه یې چلوي او د سودان 315 مهاجر پکې سپاره دي په یو امن بندر کې لنګر اچولو ته انتظار وباسي. په خرطوم کې د سودان د پخواني جمهور رئیس عمر بشیر د اداري فساد په تور محاکمه کیږي او محاکمه روانه ده. بشیر څلور میاشتې مخکې په پوځي کودتا کې د واک لري شوی دی. بشیر چې دیش کاله یې په سودانیانو باندې حکومت کړی دی په مالی فساد تورن دی. عمر بشیر د دوشنبه په ورځ محکمې ته بیول شوی دی. دغه سیاستمدار سرانوالانو ته ویلي دي چې د سعودي عربستان نه په میلیونونو ډالر نغد پیسې اخیستې دي، خو د بشیر وکیل وایي چې موکل به د فساد تورونه ونه مني. ځینو سودانیانو امریکا غږ ته ویلي دي چې پخوانی جمهور رئیس باید د ډله ییزې وژنې او قتلونو په خاطر هم محاکمه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې ته ادامه ورکوو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو مخکې په راپورټ کې په خبرونو کې هم واورېدل چې د افغانستان لپاره د ناروې ځانګړی استازی پیر الساس افغانستان ته تللی دی او هلته یې له چارواکو سره په اصولو کې د کېدونکې بین الافغاني غونډې په سر خبرې کړي دي. په دغو کتنو کې افغان حکومت ناروې ته ډاډ ورکړی چې د سولې د خبرو د پیل لپاره مقدماتي چمتووالی کړی دی. نو په دې باره کې به د خبریال رحیم ګل سروان رپورټ واوري.
د افغانستان لپاره د ناروی ځانګړی استازی کابل ته راغلی او دلته له افغان چارواکو سره د وسلو په بین الافغاني ناستې بحثونه کړي دي. د ناروی استازی پیر الساس د امریکا او جرمني له استازو سره یو ځای له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د سولې په چارو کې د دولت له وزیر سره کتلي دي. ډاکټر عبدالله په خپل ټویټر لیکلي چې زه د افغان سولې په تړاو د ناروی له کوربتوب چې د امریکا او جرمني ملاتړ له ځان سره لري هرکلی کوم. د سولې په برخه کې د دولت وزارت وایي چې په دې کتنه کې افغان حکومت ناروی ته ویلي چې د سولې د خبرو پیل ته تیار دي.
ضرورت ترتیب یک اجندای
د سولې د مذاکراتو لپاره د مشخص او منسجم اجندا په ترتیب ورتیا تاکید شو. د دولت وزارت د افغانستان اسلامي جمهوریت د استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره د تیاری او 15 کسیزه پلاوی د جوړولو او همغږي کولو ډاډ ورکړ.
دا ډول ولسمشۍ مانی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ سرګندونو ته چې ویلي دي په افغانستان کې د خپلو دیار له زرو سرتیرو شمیر به راکم کړي او یو شمیر مؤثر استخباراتي ځواک به پرېږدي، ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون او یا کمیدل حالاتو پورې تړلی دي.
اگر در افغانستان سوله برقرار شود
که په افغانستان کې سوله تامین شي، طالبان له جګړې لاس واخلي، طبعا وضعیت به تغییر وکړي، خو اوسنی وضعیت داسې دی چې موږ باید په ګډه د مبارزه وکړو.
سیاسي سیرونکي بیا وایي چې د استخباراتو شتون به د سوری د تړون د مفاداتو د عملی اړخ د څارنې لپاره وي.
فکر کوم چې دوی منظور به د استخباراتو نه دی چې کومه موافقتنامه کیږي، د هغې موافقتنامې څارنه باید د نږدې نه دوی ولري چې داسې نه وي چې د هغې موافقتنامې برخلاف داسې کارونه وشي چې نه د افغانستان د خلکو توقع وي او نه د نړیوالو ټولنې، بیا په خاصه توګه د امریکې. زما په اند باندې که چیرې منظوري هغه وي خو بیا بده خبره نه ده، تر څو چې دغه معاهدات عملي کیږي تر هغه وخته پورې که دوی وي هم بد کیسه بنی.
د اګست په 12 ده طالبانو او امریکایانو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات په دوحه کې پای ته ورسېدل، خو لا تر اوسه د سولې د تړون د لاسلیک کولو نیټه نه ده معلومه.
قدرمن اوریدونکو په کندوز کې ځوانان وایي چې د سولې له موافقې وروسته باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. خودی به هم هڅه کوي چې د جګړې د پرخېدو مخه ونیسي. نور تفصیل د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په کندوز کې ځوانان په دې نظر دي چې د امریکا متحده ایالات که له طالبانو سره د سولې موافقې ته رسیږي باید ورسره سم په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، او دوی به هم هڅه کوي چې په هیواد کې د حاکم نظام ملاتړ وکړي. دوی وایي چې یو ځل بیا حکومت داسې چاته په لاس ورنشي چې د دې هیواد او ملت شتمني ورسره له منځه لاړه شي. د قندوز یو تن اوسیدونکی شفیق الله همت وایي چې ځوانان باید یو شی او د کیدونکې سولې دفاع وکړي.
که چیرته سوله وشي نو د سولې نه وروسته باید هیڅ جګړه نه وي. ځوانانو ته لومړی خبره دا ده او لومړی کار دا ده چې هغه یووالی خپل منځ کې وساتي، کومه سوله چې وشي د دې دفاع وکړي او دغه سوله پایداره وساتي. خصوصا ځوان نسل چې کوم دی دوی په ذهنونه ایله دي، د ولسونو په منځ کې دوی ځان راښکاره کړي، ولسونه سره متفق کړي او ځوانان او د سوله پایداره کړي.
دوی دا هم وایي چې که نړیوال افغانستان ویره لري چې نورو هیوادونو ته ترې تروریزم یا جګړه ونغځیږي، نو باید نړیوال د افغانستان د حاکم نظام ملاتړ وکړي او د ټولو هغو ډلو ټپلو په ځپلو کې ورسره مرسته وکړي چې سیمې ته ګواښ ګڼل کیږي. جنید الله د قندوز یو بل فعال ځوان دی. هغه وایي چې که انتخابات ترسره شي او دغه نظام قوي شي او وسلوال طالبان سوله وکړي نو بیا هیڅکله د جګړې فکر نشي کېدی، خو که جګړه دوام پیدا کوي خلک یې باید پر وړاندې ودرېږي.
نو ځوانانو ته پکار دا ده چې اول خو باید د دې نظام دفاع وکړي، ځکه چې بل هیڅ بدیل وروسته له دې دا نظام ړنګېږي او بل نظام یا موقت اداره منځته راځي نه لیدل کېږي. که د دې نظام ملاتړ په دې کې ده چې انتخابات ترسره شي، په هیڅ صورت باید پرې نږدي چې یو مزلزله یا بې ثباته سوله راسي او هغه هم سولې نه وروسته ګډوډي راسي. او هغه ځوانان چې سیاسي پوهه لري هغه په ولایاتو کې که په مرکز کې دي، لازم دا ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړي، عامو خلکو ته، په کلو بانډو کې د مخکنیو اژدها او لکه خواني مجاهدین یا رهبران چې دي یو ځای نه سي او د هغوی ملاتړ ونه کوي. دا ټول تجاوته سو د هغوی خپل د چوکۍ موقف او د مقام لپاره دا ټول خلک قرباني کول، لکه اوس هم د جریان روان ده.
په قندوز کې ځوانان په داسې حال کې د سولې له موافقې وروسته د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیله مند دي چې په دغه ښار کې د افغانستان د ازادۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د ښار په محدوده ساحه کې جشنونه کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واوري.
په خرطوم کې د سودان د پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر محاکمه روانه ده. عمر بشیر په اداري فساد تورن دی. بشیر چې دیش کالای په سودانیانو حکومت کړی دی په مالی فساد تورن دی. عمر بشیر د دوشنبه په ورځ محکمې ته بیول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو په مدیترانه کې یو شمیر مستقلو ادارو ته خبرداری ورکړی دی چې د ایران د تیلو د ټانکر سره همکاري ونه کړي. دغه ټانکر د یکشنبه په ورځ په جبل طارق کې له قیده آزاد کړی شو. امریکایي چارواکي وایي تر څو چې چین د هانګ کانګ په حق له خپلې ژمنې عملي نه کړي، بیجنګ به له واشنگټن سره تجارتي قرارداد ونه کړي. د روسیې د سمندري ازموینو په ځای کې د یوې مرموزې چاودنې نه څو ورځې وروسته چې د اتومي وړانګو د ثبتولو څو سټېشنونه یې له کاره غورځولي دي، دا اندېښنه پیدا شوې ده چې ماسکو د دې چاودنې د پراخ زیان په باره کې چې 15 کسه پکې وژل شوي دي څه نه وایي. روسیې نن د امریکا د راکټ د ازمویلو له کبله انتقاد کړی دی چې د دې دوه ملکونو ترمنځ د وسلو د تړون په اساس دغسې ازموینې تر دې تیرو دوو هفتو پورې بندې وې. او هند نن یو سټلایټ چې انسان پکې نشته په شمسی مدار کې واچاوه او د فضایي پروګرام لپاره د یو تاریخي بری په لور مهم ګام اخیستی دی. د چندریان ټو په نوم دغه سټلایټ $140 میلیون ورباندې لګیدلی. قریب یوه میاشت مخکې خارجي فضا ته توغول شوی و. دغه سټلایټ به دوه هفتې د سپوږمۍ په مدار کې تاویږي او بیا به ویکرم لینډر د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کوز شي او دغه سټلایټ به د پرګیان په نوم یو وړوکی ماشین خوشي کړي. هغه به څوارلس ورځې د سپوږمۍ په سطح کې وګرځي او د سپوږمۍ نقشه به جوړه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په بل خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د خبرو په لړ کې د افغانستان د ملي موزیم د راتلونکو په اړه چې یو لړ اندېښنې پیدا شوي دي په دې باره کې رپورټ هم لرو. او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري. کولی سئ چې زموږ بلې خبرونې ته تاسې په 001202 شپږ یو نه یو دېرش پوږ دېرش باندې زنګ وهي. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.